السلام علیکم په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو پایلې د سات په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکایل غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې د ښاغلي مکایل په مشرۍ دا کمیټې راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړی او کنه رای واخلي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزي ښار کازان به نن پنجشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یو نړیوال فورم یا غونډې کوربه وي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې رسنیو د راپور له مخې دغه غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی چې یو تعلیمی او اقتصادی پلاوی د روسیې فدراتی پلوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنی سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د دغې غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې هم ترسره کړي. د دې غونډې په رسمي ویب پاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیه له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. روسیې د تیر کال په نومبر میاشت کې د موسکو فارمات په نوم د افغانستان په تړاو غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړې، ځکه د دوی په وینا طالبانو د ژمنې خلاف ټول شموله حکومت جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او په ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې شوې ده او ویل شوې امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په دې ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمن د ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړې. ایران که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې د کنسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي نړیوال باید د اصفهان په مرکزي زندان کې د دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زندانی معترضان سالم، میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی یاد شوي دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ مرکزی په ناروې کې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغو زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجې ترې اخیستل شوي دي. دغه بنسټ له هیوادونو غوښتي دي چې ایران کې د خپلو سفارتونو له لارې هڅه وکړي چې دغه کسان د اعدام له سزا وژغوري. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیهو پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسید چې په باخموت او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې په دې کچه یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی نه دی ویلي چې آیا لیهو د سیاسي جوړجاړي په هدف اوکراین ته تللی دی. چین د روان 2023 کال په پیل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او د یو اوربند رامنځته کولو لپاره 12 مادهیزه طرحه وړاندې کړه، خو لویدیځو هیوادونو له پامه وغورځوله او وویل چین د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې بې پرې نه دی. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګ پوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکالی غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مۍ په 14مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رایه واخلي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایانت ویدانت پټیل خبريالانو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جکپوري ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. مکال چې له افغانستان د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څېړنه کوي له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام چې ډیپلوماتیک چینلونو ته د لاسرسي اجازه ورکوي یو مهم پرمختګ وباله ویل که د بهرنیو چارو وزارت د کمیټې ټولو غړو ته اجازه ورکړي چې دغه چینلونه وګوري نو دوی فکر کوي چې دوی یوه حقوقي دعوه په محکمه کې حل کړې ده. د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز ویلي له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیې بهیر له ګډوډیو سره مل و او په همغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. په دې پیښه کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. پاین هلکه د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سینکام ویلي له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډېره کړي. سینکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیځ پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړه اراده لري خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سینکام قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي که داعش لومړیتوب ورکړي په شپږ میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولی سي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 30 نیټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل سوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکي لخوا جوړ شوی د مې میاشتې پر 14 نیټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 کال د اګست له وروستۍ نیټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نورو اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سینکام قومندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش تر راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لرې واټنه کنټرولیدونکي هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوا یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاته کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو کړې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکو د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخت زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. د دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بریتانیا پر مرستو د څار بنسټ یو چارواکي له افغانستان سره د هیواد د مرستو د کمی دود خبر ترڅنګ د بریتانیا حکومت انتورن کړی چې د افغانستان خلکو ته اشا کړی ده. د مرستو د اغیزو خپلواک کمیسیون آی سی ای آی کمیشنر سر هیو بیلی چې له افغانستان سره د بریتانیا د مرستو په اړه د څیړنیز راپور د چمتو کولو مشري کړې ویلي تمه کیږي چې بریتانیا سګ 2023 مالي کال چې د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې دوام کوي له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 100 میلیون پاونډ چې 125 میلیون امریکایي ډالر کیږي مرسته وکړي. حال دا چې تیر کال د همدې مودې لپاره د 246 میلیون پاونډ چې څه باندې 308 میلیون امریکایي ډالر کیږي مرسته کړې وه. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د بریتانیا د مرستو په اړه په دغه راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا بسپنه دومره زیاته ځکه کمه شوې چې یوې د مرستو بودیجه کمه شوې او بلې د پیسو ډېر اندازه په دې هیواد کې د کډوالو د میشتېدو چارو ته ځانګړې کړې ده. د بنسټ ویلي بریتانیا د افغانستان یو فعال او مهم بسپنه ورکوونکی پاتې شوی چې په تیرو 2023 او 2022 مالي کلونو کې هر کال له دې هیواد سره د 280 میلیون پاونډ مرستې ژمنه کړې ده. د دې بنسټ کمیشنر ښاغلی بیلی ویل دې ته په پام چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او د ښځو او نجونو سخت ګټل شوي حقونه له لاسه وځي موږ احساس کړی چې مهمه ده پر دې یو ځل بیا کتنه وکړو چې بریتانیا په څه ډول د مرستې د پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. هغه ویلي زموږ معلومات ښیي چې د بریتانیا د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې هغه پروګرامونه چې ګټه یې مستقیما د افغانستان خلکو ته رسیږي درول شوي یا زندول شوی دی. په همدې سره دا لنډ خبری برخه هم پای ته رسیږي او تاسو د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته رابولو. په پیل کې پام وکړئ د نیمه نړۍ پروګرام ته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا ده چې د هر یو ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندي او په هانتونو د بیا پرانستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
دومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی نجونې وي دوی مورال دومره ضعیف که چې دې ته دوی اړ شولې چې بالاخره دوی خودکشي وکړي. مګر ځینې نجونې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زه خپله اوس د پوهنتون محصله یم ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوه بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به زما د پوهنتون دروازه به خلاصه شي زه به وشم کولی پوهنتون ته لاړ شم زه به درس وویلی شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. مګر ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پوهنتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخیر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانی به راځي ودرېږه چې زموږ د پوهنتون دروازې به خلاص شي زموږ هیلې به بېرته هماغسې تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وداره شوي وو چې مونږ هر انسان هر نجلۍ خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده. مګر هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګر تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هېڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپېژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هېڅ انصاف نه دی. هر نجلۍ ته ته چې وګورې دا هېڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسي، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینهوو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسېږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري. همداسې مالي مدیریت او اقتصادی مسائل باندې که یو مور یو خزه پوی نشی نو پیغه کور که با اقتصاد خراب وی دیگه کور دی خواند سمرا ماش و پیسی کور تراولی اغا با زایی کی گی اغا با سهی نمدیریت کی گی تکنالوژی یو بلا غط مساله دا تازه او گوری اوس اثر دی تکنالوژی دا پا هر کور که انترنت دا پا هر کور که واتساپ دا فیسبوک دا انستاگرام دا و نور دی و نور دی و نور دی یو بی سواد خزه لدغه لوی کاروان یا لوی توفان سر چنگ مقابله وکلی که چرت دا خپل پوی نشی دا چنگ کولیسی خپل اولاد لباطل او لغیر مفیده تکنالوژی یا گیمون یا ل خراب میدیانه وساتی دیگه مخنیوی وکی دا ټول هغه مسائل و هغه برخی دیسه دی خزو دی تعلیم ضرورت بیانوی او دا دیره یو مهمه مسئله دا که چیرته مونږه غواړو سدا وطن جوړ سی او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږه بغیر خویندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه کسان چې ډیر پوهیږي مسله باندې سر خلاص وي هغوی ډیر ځورېږي دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آګاهۍ په اندازه دی هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هماغومره ډیر کړیږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول اما غواری بل دول پویگی پا بل رقم حقا چه بانده چه پویگی و غواری اگه نشی دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی کس دکری و نسی دکر سیستم جور نسی طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی دا بیسوادی سر برابر همه ټول افاتونه چې د بیسواده نمایست رازی هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردی لحاظم د کورونا یو غړي څوک چې په زده کړه بلد و علاقه درلوده هغوی بیرته پاتې کیږي نرمه کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
زدکړه د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې مانا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی دی او دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې که هغه سیاسي وي که حقوقي وي که اقتصادي او یا هم ټولنیز وي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي دا نن سبا ثابته ده بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده نه یوازې دا چې زینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي له هغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان کړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ یې پوهې ته، موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچه زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پریږه چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چېرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چېرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هېڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چېرې یوه مور باسواده سي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی علاته د دسی چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون پټوله لکه د یو چاله پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې و د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هېڅ یو موږ هېڅ موخه نه لرو موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زه نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلې کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه عادس وهئ څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجېږو. آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تا وګړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولای. نو زه فکر کوم دا بهرن فشار نه دی پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې و پانتون کې و یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي. خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي، ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او لاره لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې او پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پریږدی چې هغوی درس ووایي، پریږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
درمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشری حقوق.
درن دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکه خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چیرونکو تاج الدین منصور. میلمه تک را غلاست وی ستری مشی بخیر رغلی پا پایل که با دارت وی چه اولاد بخپل مور پلار باندی کم حقونه لری
سلام تاست تاست درانه اوری دور گوتا داغا اولاد خو دیر حقونه لری اغا باندی مور پلار باندی او هم داغا سی خن و منتخاب دی داغا پروارش و تعلیم و تربیه و خیر و زنه او دی جوان آسانتیاوی ورطا برابر اول او دی خی شخصیت جولاول لپاره باد علیزالی وسی او دی تزامت وی سیب سیب پا راتون که که او خپل مور پلار تا او کورنه تا تولین تا هم داغا سی مملکت تا پکار راشی یعنی پدې مناسب مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي او ډیره مهمه او لویه سمته لري دا چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي که دوی مثلا څه چې خوښیږي دوی مثلا که ار رشته سره دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي او دا تعلیم ډیر مهم دی هغه سه تعلیم سه معیاریه بین المللی او حسین لامل وګرځي او دویو کولای سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي فائده او کومک کولای سي
بله په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی
دا خوري خو پختره ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي او دغه یو په تعلیم دی تعلیم خپل تاسو پیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې کتاسو برسي وکي خپل پیږي تقریبا او یا سنانه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوس دي او دا ډیر زورمونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان
کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی سي
دا در یو حد په دې خبره موافق یم یعنی یو اندازه تاثیر لري یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې خني دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر هم دای سي څنګه دوی هغه کې خپل د نس غم وخوري یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر که دوی پا اولادو باندی اولادونم دونه خب بلا تاسو پیگه سی کلا یو کسو غالی سی تاسو درس تعلیمو که کم تر کم یو سه انرژی و خوراک و یو سه ویتامین و او داغه موارد تا خو ضرورت داری یعنی حسین و تا ضرورت حسین پا خبلا پیگه سی پا اقتصاد کیگی پیسو کیگی پا امکانات کیگی نو دولتی مکتبوتم دی دوی سهاری کم تر کم یو چیشی باید وخری سو دوی تر غرمی پوری حال تا انتظار باسی نو غرمه کلسه کور تر ازی بیام استاره ای ام فکری او فیزیکی دواله دوی استالتیاس پودی کستا او دوی مکلفیت پودی لرید مورا پلاس بشرانگان تا چیشی پیدا کی دا دیر بد دی متاسفانه پا امبرسان فرمایی سه فقر دیر بد شایده فقر ده فقر نه ده کفر بوی رازی نو دا دیر واقعی مسلمان هیس کنه ده غالی سه دوی طوله نه جواند باید فقر تیر سی دا دیر بدا نداری ده فقر یعنی باید مونگو منو
بله یا موضوع فقر سوالا مگر زین کورانی دسی لیدل که اگه سران لیدل دوی پیسی لری مگر دی اولاد پر روزن و تربیه که پاملرن نکی یعنی پا آم خبر ماشمان پیدا کهی او بس نور مسئولیت نخلی چه مثلا پوخاک دی چه دول ورسیگی خوراک دی چه دول ورسیگی تربیه تا زدکر تا زمطمئن ایم تاسی بام دیسی مسئولن لری دی دو کورانی پاکل چوائیه
تاسو خپل خب پیگه سه هر مشکل هر منفی پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سی علت لري او عمل لري یعنی کله سی امور او پلار په افغانستان کې سی بي سواد یا غو سواد پوت و ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان یعنی کدوی خپل تعلیم یافته یي په اساس یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وی تعلیم او تحصیل دی ولري خامخا خپل اولادو په سی تاکید کوي تلاش کوي او زحمت ور باندې باسې دوی هم باید یو شي جوړ سي هغه کورنۍ سی توجه نه کوي دوی خپل نیمګال کې ده خپل تاسو پیګه سی په افغانستان کې تر دغه سلوی قال او دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نسته کی دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزی هر رقم کی باید د وروزی په دې کې یو مشکل نور مسته سی اواز مور او پلار هم نشي کوي دا کار وکي په دې کې باید حکومت ور سره کومک وکړي خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي. یعنی کومور پلار دوی تشویقی سره خپل اولادو ته ولېږي چې مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی ښه استادانی کیفیت د تحصیل پورته وي، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت دی. دوی یعنی هر ورځ دوی باندې باید داسې تلاش وسي چې دوی یعنی کوای شي هغه وکړي، خپل اولادو هلته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته. د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه دریم یا سی بل اخر یو کال دوه کال دغه سي اماغه مرحله نه د تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته زیاته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري. یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین مزاحمت کوي، دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سه په درد خوري، نور خلک سه ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې. خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پراتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې زده کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زه داسې ویلی سم چې دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي. دغه خاول مونږ غل لري او سه قوانین لرو. یو مونږ هم قانون درلود، قانون محافظت د اطفال وو، مثلا په افغانستان کې د قدس قانون وو سه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې. او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي. او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې چې دوی راځي شاخه کارونه کوي، ډیر خلک پدې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نه کوي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي. پدې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کوي خپل څه چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي. دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلون کې جوای تبا کیږي. او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعدد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسوي دي او دوی بشرګان خپل ژوند به خل لاس اور کړل دي، یا لیوانه سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متعدد دي، یا بل اخر متاسفانه بيزه استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه څه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانایی لري. پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای و کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته. یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري. دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی سره غاړي کاله بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي. په دې کې مونږ باید حسول رس کزې ما هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی وروره دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي. دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده. هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلون کې د دین او وخت مو کوي سوسه د خپل د وطن د سمسور لپاره موږ کارونه وکړو د دوی لپاره مسفاده وکړو. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بيخيز نشته تقریبا. او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيزا ژوند لرو او بدبختی ورته لرو. او موږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه موږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشرګان او دغه مظلوم طبقه ته موږ دوی حق ورکو دغه نه اراده استه او نه کوم پلان پدې کې لرو او تروسم نشته متاسفانه.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډېر وضاحت ورکړئ، کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، هغه که علت نیستي او ناداري، که علت د کورنۍ بېسوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو چې ښه تربیه وسي، د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت زموږ ډېر دي او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کې معتاد سي، یا مثلا کوم بل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت پدی کوي، چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلا دی. یعنی هر مرحله، هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي، پدی چې دوی په ښه شکل سره او قانوني و اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسوي، دوی ته ورور پام نه درسوي، دوی ته اغه نه درسوي، چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسیږي چې دوی وظیفه په ژوند کې چی ده، دغه روزنه، دغه تربیه، دغه دوی باندې زحمت استل دا دی. یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا کلونو کلونو کار دی. سین تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل، چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه اغه نه ښه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو، یعنی لکه نیالګي، یا دوی نیالګي په شکل دی، کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو یا وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کته کین او دوی ته او بو ورنه کو، یعنی وخوره او خخا مخه د خرابیږي او ژوند خرابیږي، یا وس وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا ده چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنه کړو دوی اورو راغی هوشي، ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخاو کی.
یو بل څه چې تجربه سوی هغه دا دی چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډېر بې وزلې او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسېدار هم دي مګر اولاد تنبل، بی سواد، په کوڅو کې ګرځي. اگر رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه چې ډیر بد پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي، په دې اکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده. دا خو یعنی په دې معنی چې تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې معنی ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه خودلی ده، مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی. دا مدیریت مشخص نه ده چې دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه تاسو ویلې ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مو ډیر داسې خلک لرو. دا تاسو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ مثلا دا توانایی لري په ژوند ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي، مشکلات کې گیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونکو لپاره په کار راشي هغه سره ورته نه ورکلې. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکي، پیسې ورته ورکي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي، څنګه یې مصرفي، سل لپاره مصرفي، دغه پښتنه ورننه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لک خرابي، او دا همیشه دغه چا چې متوجي نيسي دغه اولویت مومي، او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او دا کارونه کوي. لکه مثلا والخرچی که یعنی اضافه مصرفی یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قرار مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخره ورس راضی سده دی پوزای سده د لارس مکتب وای یا درس وای یا خپل مکلفیت د لکه کارخانگی و دغه نور کارونه سده دی مسولیت په کور کې دی د باندې دغه دغه ورنپات کیږي او مخ دغه کارونه کوي سده لکه دوی فکر کوي سده ژوند دی نو دغه سانتیاوی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یا واخ ورته وګوري سده دینه پرپراتر دی سده دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ سي د دینه متاسفانه یو د شای جوړیږي سده یو ورځ ویني سپو باندې خانه کې دی یو ورځ ویني س په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره نختسی وی دی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه سو سوال ډیر ښه سوال وو او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه وو کولای سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کوم منفی پایلې خبرونه کې یاد سویل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کث روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو فدی کې یعنی یواز کورنۍ نشي کوي چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم د خپل درې ماشومان لرم ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله سکه دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم ته دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دغه استادان ته دوی ته درس ورکې دوی توانایي او دوی یا خط و ظرفیت باید وصل رسید دوی سنه توانایی لرسید دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یواز نکی کیسه مثلا هغه کورنۍ سره کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او زای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سم کولای سو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډيري غوښتنې کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبر برابرول یعنی څنګه مونږ کولای سو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي بي دا به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط تفیید کوي په خپل اولادو باندې دا خا افراط تفیید کله مخه ونول سي او دوی وو په پوسې پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسا یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لرسي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار سي دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسي او مور او پلار درکې سي مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه د سې کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پلار نه زیه او دغه علت پدې د سې متاسفانه مور پلار منځوي کیږي په ژوند کې د دوی مایوس یا خپل اولاد نه ناراضي سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاله پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره یي بیچارهګي بی احترامي دغه سې حالت مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شیدا د مور پلار حق چی شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه شی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالي کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي. یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږ واحده بې معنا ده او ارزښ نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپله پیږئ، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپله پیږو چې یو نیم خلک چې یوازې دین پسې تللي دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهدافو په ژوند کې په اسانه نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې که کوم کس یوازې عصري علوم ته پسې ځي او دیني پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي له نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالی کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پختنی گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي، زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. زه فکر کوم
بله، ډېر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه خې چاره پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.